د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبری خبرونه نن سنبله د سنبله د 15مې او د 14 چې د 14 15 هجری المریس کال نن پنځشنبه ده. تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه به را سره اوسئ. په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونه مو تر 3 بجو ده. د خبرونې په پیل کې مهم خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف نن سهار کابل تستونسو د سفر او برت سنیدو پړه په خبرونه کې رپورټونه لرو. د خبرونو سرخط د نړیوالو خبرونو سرخط دا چې په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې شپږتن مرسوي او تر سلو زیات زخمیان دي. او په پام کې د چټ امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د اوکرين له ولسمشر پترو پروشینکو سره وګوري. خو اول به وار ورکړو ناجیه ساپیته چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې هوایي ځواک ته سلور 15 MD 518 هیلیکوپټر ورکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په ساحه کې 2 حمله کوونکي هدف ته رسیدو وړاندې وژل شوی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لوري افغانستان ته د تحصیلي بورسونو لو ورکړي هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
ډېر ژر به د فساد سره د مبارزې په برخه کې شمیرلي او کوټلي ګامونه واخیستل شي. تعهد د افغانستان د جمهور رئیس د ملت سره او د نړیوال ټولنې سره هم دا دی چې اداري فساد سره به مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي.
خغلی مینپال دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې داری یا سیګار په خپل نوی راپور کې ویلي چې د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې داری یا سیګار د غسیرنیز راپور په داسې حال کې خبروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې له اخیره دریم په فساد ککړ هیواد برلې. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته سلور MD 518 هیلیکوپټر ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردک نن په مزار شریف کې د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د هیلیکوپټر په 22 ولایتونو کې موجود دي او په 10 ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې ترې عملاً ګټه اخیستل کیږي. خغلی وردک ویل چې په مجموعي ډول له 15 څخه ډېر MD 518 هیلیکوپټرې د هوایي ځواکونو په واک دي او پیلوټان هم په امریکا کې روزل شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 2 حمله کوونکي هدف ته له رسیدو وړاندې وژل شوي دي. عبدالرحمن رحیمی نن خبرلانو ته وویل چې دغه وسلوال په بیلابیلو وسلو سنبال وو.
دواړه ترورستان سه مجهز په توفنچو دي. خوشبختانه سه دواړه په وخت او زمان مخکې له دې خپلو کارغیړنو اهداف ته ورسیږي. لمنځه ولاړل. دا ساحه جدن د موږ د کشپی او امنی پولیسو د کور لاندې و.
خغلی رحیمی ویل چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی. د کابل امنیتي چارواکو تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې د یو شمیر ترورستي حملو مخنیوي کړی. او د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د هند له لوري افغانستان ته د زرو تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. دغه وزارت ویان محمد فیصل امین نن ازادي رادیو ته ویل د هند له لوري د بورسونو نوې مرستې به د افغان محصلینو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ګټور تمام شي. د بورسونو د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا لپاره ورکول کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل سخوري.
السلام علیکم. په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې یو چټک اورګاډی چې د کراچۍ ښار خواته روان و له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د عوامي اکسپرس په نوم اورګاډی د ملتان په 25 کیلومتره کې په شیرشاه سیمه کې له ولاړ اورګاډي سره ولګید او څلور کابینونه یې واوښتل. د راپورونو له مخې ټپیانو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې هم د اختر د رخصتیو له کبله ځنډ پیښ شو. د پاکستان د اورګاډي ادارې د باروړونکي اورګاډي انجینیر د پیښې مسؤول بللی او ویلي دي چې د انجینیر اورګاډی درولی و خو د خطر سور څراغ نه ولګولی. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. دا خبر د میرمن کلنټن کمپاین ورکړی دی. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په پام کې ده. د کیف چارواکو پرون وویل چې پوروشنکو د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د لیدنې بلنه ورکړې، خو تر دې دمه یوازې میرمن کلنټن مثبت ځواب ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند چارواکي وایي چې هیلری کلنټن به له دې موقع څخه د خپل بهرني سیاست د روښانولو په مقصد کار واخلي او له اوکراین سره به خپل یووالی څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې سیال ډونالډ ټرمپ د روسیې لوری نیولی. میرمن کلنټن د ټرمپ دا اقدام خطرناک بللی. د یو بل خبر له مخې د هیلری کلنټن کمپاین وایي چې هغه روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیار ده. د کلنټن ډاکټرې لیسا باردک په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین لخوا خپور شوې ویلي چې هغه انټي بیوټیک اخلي، استراحت کوي او صحت یې په چټکۍ سره په ښه کېدو دی. په لیک کې ویل شوي دي چې میرمن کلنټن د پخوا په شان روغه رمټه ده او د امریکا د ولسمشرې په توګه خدمت ته چمتو ده. اته شپېته کلنې هیلری کلنټن تایید کړې ده چې د سپتمبر د 11 په مناسبت د جوړې شوې غونډې پر مهال یې سر وګرځید او خپل توازن یې له لاسه ورکړ. ډاکټرانو ویلي چې هغه د سکاروي په ناروغۍ اخته شوې ده. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پایل راهیسې نن د لومړي ځل لپاره د سیمې ته ولاړل. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران فرانک والتر شتاینمایر او ژان مارک ایرل نن کراماتورسک ښار ته چې د اوکراین د حکومت په ولکه کې دی ورسېدل. شتاینمایر او ایرل سیمې ته له رسېدو سره سم له لسګونه اعتراض کوونکو سره مخامخ شول. اعتراض کوونکو پر پلاکټونو لیکلي وو موږ د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو لپاره ځانګړی حقوقي حیثیت نغواړو او موږ یو اوکراین یو. د مینسک د سولې پلان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې د دونباس په نوم یادیږي د انتخاباتو او د قسمي کورواکۍ سپارښتنه کوي. اوکراینی مشرانو پرون موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به له نن څخه اوربان نافذ وي او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا موافقه وروسته له هغه وشوه چې شتاینمایر او ایرل د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کتنه کې د دې هیواد حکومت وهڅاو چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په مینسک کې د لاسلیک شوې موافقې ژمنې عملي کړي. دا خبرونه
د ازادي رادیو درنو دوستانو دوی بجه و ته د قیدی د خبرونه مو تر درو بجو ده. د ازادي رادیو ټول خبرونه نن د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په افغانستان کې روانه جګړه نورو کسانو پر افغانانو تحمیل کړي او کورنۍ جګړه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د ښاغلي غنی پر دغه سفر باندې به تاسو ته په خبرونه کې رپورټونه لرو او په همدې ارتباط مو په پاکستان کې دوامي نېشنل ګوند د یو مشر او د دغه هیواد د صوبایي سنا د غړي نظر اخیستی دی.
بلاخر تاوان به د پاکستان د ولسونو د پاکستان د مملکت به له افغانستان سره بلا جواز یعنی داسې دښمنۍ خصه د چاغه په سر نشي رسوله.
د محمد رضا رضا سره مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې به هم دراز او اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو د څارنې د مفتش دفتر په افغانستان کې د اداري فساد پړه څویلی دي او د افغانستان د حکومت جواب بم واوري چوي دوی پویږي چې د اداري فساد مسله په افغانستان کې ډیره پیچلې ده خو د لمنځورلو لپاره یې کلکه اراده لري. په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت اونیس پروګرام او د کور کلی پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د هنت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رسمي سفر جزئیات د افغانستان جمهور رئیس له هندي چارواکو سره د لیدنو په پای کې نن سهار بیرته کابل ته ستنسو. شغلی غنی پرون ماشام د هند له ولسمشر پرناب مکرجی سره وکتل او پرون ماشام یې په هند کې لمیشتو افغان محصلانو سره هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د هند جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پنګونې او شیم کانات او د دې هیواد ستراتیژیک موقعیت یوازې د افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته ګټه لري او هندي سوداګری هڅولې دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي شاغلی غنی د افغانستان محصلانو ته وویل چې د افغانستان د بشري پانګې په توګه باید د افغانستان خلک له بیوزلۍ او بې ثباتۍ وژغوري. په هند کې د افغانستان د سفیر په وینا اوسمهال لشترلژه 14,000 افغانان په لوړو زده کړو لګیا دي. هغو افغان محصلانو چې پرون ماښام یې له ولسمشر غنی سره کتلي غوښتنه کړې چې د محصلانو لپاره په ویزو او د هغوی د ماشونو په اجرا کې ځنډ دي راکم شي. شغلی غنی همداراز په هند کې د سید جمال الدین افغان پروم د ښوونځي د تمویل قرارداد لاسلیک کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې شغلی غنی د هند، پاکستان او ایران د لوړو زده کړو له مؤسسو د فارغو افغانانو د تحصیلي اسنادو د څېړنې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر هم ورکړی دی او ویلي دي چې دغه چبه له هغو محصلانو سره چې په دغو دریو ګاونډیو او تقریبا ګاونډیو هیوادونو کې زده کړې کوي په افغانستان کې د نورو زده کړو او کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی ویلي چې په حکومتي ادارو کې د چارو د ښه تنظیم، د قانونو او اوبو د ښه مدیریت او د اداري چارو د چټکتیا لپاره داسې ځوانانو ته چې لوړې زده کړې لري سخته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر پرون د هند دفاعي او امنیتي څېړنو په انسټیټیوټ کې په وینا کې ټینګار کړی چې تروریزم یوازې افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته یو عمده تهدید دی. شغلی غنی زیاته کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې په لومړی کرښه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه لګیا دي او د هغوی د قربانیو له امله نړیوالې ټولنې منلې ده چې له افغانستان سره خپل همکاري جاری وساتي. شغلی غنی ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د نورو کسانو له لوري پر افغانانو تحمیل شوی او دا یو کورنۍ جنگ نه دی. تروریزم د په وینا شاوبد نه لري او پر یو مذهب، ژبه یا سرحد پورې نه محدودېږي. شغلی غنی پرته لدی چې د دریم هیواد نوم واخلی ویلی چې د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا د هیڅ لوري په ضرر نه ده او هیڅ لوري باید د دې اندیښنه ونه لري. په همدې خبرونه کې به ورسته د هند او افغانستان پر اړیکو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د رهبر خبري واوري، خو تر هغه مخکې به ورسو د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په همدې مسله باندې رپورت لري. په رپورت کې شاغلی زدران د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سره خبري کړې دي. د شاغلی غنی د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې افغانستان سره د هند د مرستو د دوام ژمنې او پنګوالو ته د پنګونې د زمینې د برابرولو په اړه ژمنې د افغانستان په ګټه دي او د شغلی جمهور رئیس دغه سفر یو ګټور سفر و. یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
ارګ وای هندي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غنی ته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال د وخان مینپال د پنځمبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د هند مرستې به د افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
سره د مبارزې پاړه د دواړو مشرانو دریز او له تروریزم سره د دواړو مشرانو تعریف په مجموع کې دا سفر مهم و. له لاسته راوړنو ډاکو موږ په دې هیله باندې ډېر شر د هند هیواد دوهمه بسته د مرستو پروژو پیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان ته په دوه ورځنی سفر کې د هغو هیواد مشرانو سره د لیدو کتو ترڅنګ د هند د سوداګرۍ خونې له مسولینو او سوداګرو سره هم ولیدل او په افغانستان کې د پنګونې د زمینو په اړه ورسره خبرې وکړې. هغه له هندي سوداګرو غوښتي چې په افغانستان کې د برېښنا، د تولید، د اوبو مدیریت، زیربناو، کرهنې او په نورو پراختیا برخو کې پنګونه وکړي. ښاغلی غنی له هندي سیال سره په لیدو کې وړاندیز وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتېدو لپاره ګډه هوایي کارګو رامنځته کړي ترڅو سوداګر په اسانه خپل مالونه لیک دولې شي. د هند جمهور رئیس ویلي چې اوس د افغانستان څخه هر اونۍ درې پروازونه کیږي خو تمه ده چې زیات شي. کابل او نیوی ډیلی د دې سفر په ترڅ کې د بندیانو د ورکړې په عدلي قضایي او سوداګرۍ برخو کې د همکاریو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د هند له خصوصي سکتور او غوښتل چې د هندي با کیفیته درملو د څلورو کمپنیو پروپوزل د افغان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس غني د هندي چارواکو سره په لیدنو کې هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه تر لسو میلیارد ډالرو ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو د جمهور رئیس غني د همدې سفر په ترڅ کې د بیا رغونې او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مرستې په کومو برخو کې لګول کیږي ازادي راډیو ته وویل،
د پوهنې په برخه کې، د برېښنایي متارې په برخه کې، او د زیربنا په برخه کې به لګېږي، او دا به د پروژو په ډول نه لګېږي، بلکې د افغانستان د ملي انکشافي برنامې له لارې لګېږي.
افغان ولسمشر د هند صدر اعظم نارندرا مودي په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی و. هندوستان په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرسته کړې، او په دغه هیواد کې مهم زیربنایي کارونه لکه د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ، د دلارام زرنج سړک او نور بشپړ کړي دي.
تاسی دا یوسف خان زدران سفر و آورید چه هنده دا جمهور رئیس حامد کرزی رپورت مو آورید چه هنده دا جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا سفر پر دا سفر پر اقتصادی ارخ باندی خبری کردی وی مخکې تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس هند ته ولاړ سي، په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خبر شول چې هند او افغانستان غواړي خپلې اړیکې لا زیاتې کړي، او په دې برخه کې د پوځي همکاریو خبره هم په ځینې رپورټونو کې یاده شوې وه. چې تر هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی که څه هم د هند او افغانستان د همکاریو د پراختیا له امله ځان ته کوم تهدید نه ویني، خو ویل چې په دغه برخه کې د هند او افغانستان همکاري باید داسې نه وي چې له پاکستان سره د افغانستان ځینې تړونونه چې د تجارت په برخه کې لري تر پښو لاندې سي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ډیر جرأت پاکستان ته په پیل کې موقع ورکړ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګام واخلي، خو د ده په وینا پاکستان د غنی دغه هڅې له پامه وغورځولې او شنډې کړې. ښاغلی رضا چې د پاکستان د صوبایي سناتور هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت دا مسؤلیت لري چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره بیا ګام واخلي، او د پوینا پاکستان لا زیاتیدونکي انزوا څخه وژغوري. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه سفر ته په اشاره لا شاغلی رضا سره مرکه کړي، او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړي د چولي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د سیاسي اړیکو د شکولو هڅې داسي نه دي کامیابی سوي.
حقیقت دا د سی اشرف غنی صاحب خو پاکستان ته ډیر لوی موکا ورکا، په ډیر اخلاص او په ډیر جرأت افغان پارلیمان د افغان ولس د مخالفت باوجود اشرف غنی صاحب ډیر لوی تمه ولرل چې پاکستان سره سی هر قسم ممکن وي هغه وسیله په کار واچول چې دا اړیکې جوړې سي. لیکن دا ډیره بدمرغي ده چې پاکستان زموږ د دې ملک واکداران هغه د انګریز چې کم د استعماري دور پر افغانستان د تیری او دغه نقطه سي افغانستان به زما تر تسلط لاندې وي او زما په مرضي به وي، او افغانستان به هیڅ چا سره د یو آزاد ملک په حیثیت اړیکې نه ساتي. اوس نو ذمہواري خو د دې اړیکو د خرابیدلو سراسر په پاکستانی واکدارانو راځي. اوس د پاکستان خپل خلک سي دي دادي پښتنه کوي، د پاکستان خپل پارلیمان، د پاکستان پارټیانې، د پاکستان ګوندونه چې پاکستان پر کومه لار روان دي، دې ملک ته څه د اوس راوګټل د زموږ واکدارانو چې پاکستان یکی تنها کې په دې ټول تجارتي اهمیت په وختونو کې چې یو خوا ته هغه وایي زه کاریډور راولم او د چین یا زه د لارې خلاصوم، هغه چین چې داده وی لارې هغه دې ته مجبور کړي چې هغه راځي افغانستان ته ټرین راوسته، تجارت لارې پر پاکستان غلیانی دي خلاصې پر افغانستان خلاصې، دا په خپل د کاریډور د ویداران چې وایي موږ درې عرب انسانانو ته د لارې خلاصونو د لارې کمی دي چې خلاصېږي، چې د هند لار او افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته نوې خلاص، د افغانستان او سنټرل ایشیا لار او هند ته نوې خلاص، د پاکستان ټولې لارې او سنټرل ایشیا ته نوې خلاص، دا د افغانستان دې ته مجبور کړ چې په ډیره مجبوري ابل ورځ فیصله وکړي چې د پاکستان مالونه سنټرل ایشیا ته منځ منځنۍ ایشیا ته نسی د افغانستان پر خاوره تیرېدل. نو په داسې حالاتو کې بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو وي، د پاکستان د مملکت به وي، له افغانستان سره بلا جوازه یعنی داسې دښمنۍ اخیستی ده چې هغه په سر نسی رسولی. دا چې تر اوسه پورې افغان په وینو باندې رنګ دی، دا ټول مرګونه، دا ټولې بربادۍ قبلې کړې دي، خو د دې دپاره چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي، دغه حقیقت پاکستان تر اوسه نه دی منلی. دا سبب دی د دې خرابو اړیکو. پاکستان دا په حماقت کوي او په دا غلط فهمي کې دی چې د دې کروڑونو انسانانو تر مابین چې د تاریخ هغه اړیکې دي چې نشلیدونکې دي، د و دې تملا تړلې دي دا اړیکې پرې کړي. په دې دور کې پاکستان دغه حالت ته ځان رسولی دي چې په خپل هم تنها دي او د ټول جهان لارې بندې کړي.
د دغو اړیکو د خرابوالي وروسته افغانستان هند ته مخه کړې ده او هند ورسره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. د پاکستان اندېښنه څه ده چې آیا دی ولې په افغانستان کې د هند له همکارۍ ویریږي؟
ګوره، دا څه سي هند په افغانستان کې د ترقۍ او د مرستې کم کارونه کوي. پاکستان تر دې په ډېره اسانه او په ډېره لنډ وخت کې تر هغې زیاته کولای سي، او افغانستان دغه تمه له پاکستان هر وخت کړې ده، یو دا موقع ور کړې ده. یو روډ هغه نه جوړي چې له جلال آباد پورې سړک ورسوي یا له بولدک تر هغه ورسوي، په دې دا نیمه صدۍ واخیستله. او هند سي دي په افغانستان کې د تعمیر او د ترقۍ ډېر اهمیت وړ کارونه کوي چې هغه د افغانستان انفراستراکچر جوړوي، د سړکونو په معنا، د ډیمونو په معنا، د بجلی په معنا، د تعلیم او د صحت په معنا، د افغانستان د نورو ترقۍ په معنا هند دا ټول کارونه کوي. دا بیا ډېر لوی بدمرغي ده او دا ډېر لوی دښمنۍ ده د افغان سدای. پاکستان په افغانستان کې خپل همکاري کوي، نه په خپل د ترقۍ او د امن منصوبې پر مخ بیاي او نه بیا بل دې ته لکي. نو دغه حالت کې دا د افغانستان مجبوري ده او دا د هند د افغانستان سره مهرباني ده. دا د تاسو ولیدل سي یعنی د یو بلین ډالر نور مرستې اعلان شوی او هغه به بالکل په هغو کارو چې افغان ورته ډېر سخت ضرورت لري او په افغانستان کې ډېر اهمیت لري چې هغه باید وسی. نو دغه رول خو پاکستان تر هر چا په اسانه کولای سي، دغه رول ایران کولای سي، دا د سنټرل ایشیا ملکونه کولای سي، دغه تر ګردو زیاته چین کولای سي. دا خو د افغانستان د وخت ضرورت دی او هغه د همسایه ګاونډي ملکونو تر ګردو لوی ذمہواري د پاکستان ده. خو پاکستان د جنگ لارې اخیستې دي، د دهشتګردۍ لارې اخیستې دي. دا غي نتیجه دا ده چې هم خپل مملکت تباه کړی، خپل ولسونه بدترینو خطراتو سره مخامخ کړی دي. څه حالات زموږ د امن
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا او چې د ازادي راډیو خبريال برکوال میخیل په کوټه کې مرکه ورسره کړې وه، د دغې مرکه بشپړه به تاسو زموږ پر وپاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د وپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د هندي ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غني پرون په هند کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپلو دوو سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې جګړه پیل کړې ده. دوی ویلي په جنوبي اسیا کې اوس دوه جګړې روانې دي، یو د افغانستان جګړه ده. ولسمشر غنی ویلی دی چې زما په وطن کې روان جنگ کورنۍ جنگ نه دی، او بل د پوینا له پاکستان سره د پولی پور غاړي ته روان جنگ دی چې د شاغلی غنی په وینا مطبوعات یې پړه ډیر خبري نه کوي. ول د هندو ورسپانې په حواله جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیاسي حل ویلی، تاسو د څرنګه سیاسي حل امکان دلته ګوري کله چې تاسو په هیواد کې نه داسی ډلی فعالیت لري چې نړیوالو تروریستي ډلی پیژندلی وي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوروي. تاسو بیا د ماښام د وو بجو خبرسته پر دغه موج باندې د امریکا شغ آشنا راډیو پښتو خبرونه هم اوریدلای سي. تاسو که د هند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر او په دغه سفر کې د شو پرمختګونو په نظر لري، نو د افغان بسیم پر 813 شمیره باندې راستولای سي. موږ به د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له اداري فساد سره مبارزه پیچلې ده، خو حکومت کلک اراده لري او دا مبارزه به جاری وساتي. د ارګ یو ویندوی په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو لپاره د مرستو د څارنې د دفتر سیګار د ورستي رپورت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې ویلي دي افغان حکومت په کمه موده کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارګمانی په مشخصه توګه د افغانستان پر بیا رغونې د څار د امریکایي ادارې یا سیګار د وروستي راپور په اړه تفسیر نه کوي، خو ای افغان حکومت د فساد لمنځوړلو ته جدي را ده لري. د ولسمشر دوایان مرسیال دواخان مینپال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه اسانه هم نه ده.
پویتو چې د فساد سره مبارزه ستونزمنه ده، پیچلې ده، ولی د افغانستان د حکومت همدادی شي اداري فساد سره به مبارزه کوي، او دا مبارزه به کلک وي، او دا مبارزه به مشخصه وي، محسوسه وي او معلومه وي.
سیګار په خپل روسی راپور کې چې تازه خبر کړی په واضح ټکو دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسلوالو په قدرت کې د ښکېلو ډلو ناقانونه کړنې، دا ټول له یو بل سره داسې تړاو لري چې لمنځوړل ښایي ټول نظام وګواښي. په ورته وخت کې د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د پراختیا یو مهم لامل پر هغو پروژو ناسمه څارنه ده چې د امریکا له لوري په افغانستان کې پلي شوې دي. د سیګار د راپور له مخې افغانستان له سومالی او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې دریم فاسد هیواد بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د امریکا پر حکومت له دې کبله هم انتقاد شوی چې د بې غورۍ له کبله یې په میلیونونو ډالره چې د افغانستان بیا رغونې ته یې ځانګړي کړي وې ضایع شوي، او د همدغه پیسو له لارې ترهګرۍ هم وده کړې ده. هم غوښتل چې د سیګار د راپور په اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو هغوی په اوس کې په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د سیګار د راپور ډیره برخه سمه ګڼي، خو په افغانستان کې د فساد د پراخېدو اصلي عاملین بهرنیان ګڼي. د دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل:
زما په اند باندې که واقعا نړیوال یو کلک تعهد ولري، کلک ژمن ولري، ستونزه هیڅ نشته. خو فکر کوم چې د نړیوالو په ورو کې هم شګه شته، او په داخل د نظام او حکومت کې هم موږ داسې ستونزې ګورو. خو خبره دا ده چې په نړیوالو په نیت او اراده کې هم موږ داسې یو قوي هغه نه ګورو، اخلاص نه ګورو، چې باید اخلاص موجود وشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وشي.
ښاغلی مرخیل وایي که څه هم ولسمشر غني د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري، خو تر هغې چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د هغو کسانو له ملاتړ څخه چې په فساد کې ښکیل دي او د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي لاس وانخلي، د فساد ضد مبارزه به کامیابه نشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کې خپل رپورټ خپور کړ، او په دې رپورټ کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوي. په دغه رپورټ کې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه وو چې د نورو په پرتله زیات اداري فساد پکې کیږي. په رپورټ کې ویل شوي وو چې افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په هغو درې وروستیو هیوادونو کې دی چې هلته اداري چاري ډيري اغيزمني سوي دي، او حتی د دې هیواد پر ثبات او د امنیت ټینګولو لپاره پر هڅو یې زیات اغیز کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان او د امریکا د متحدو ایالاتو دغه ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نظر خپور کړی دی چې ټاکل سوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وسی چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په ګډون پکې کوي، او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې پر څرنګوالي به هم خبری پکې کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې مو ستاسو خورا زیات پیغامونه راخستی دي چې هند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خبرې پکې سوي دي. دغه ستاسو نظرونه به په یو لنډه شیبه کې درته خبرو کړو. خو یو خبره چې غواړم در سره شریکه کړم دا چې نن د ازادي راډیو په خبرونو کې د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام پیلېږي. له دریو بجو به په افغانستان کې له دولت سره د مخالفو وسلوالو ډلو د سولې پر مسله باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازی میلموي، او هم داسې څوک میلمانه دي چې د مجاهدینو د پخوانیو ډلو سره د سولې مخالفت کوي. تاسو په دغه پروګرام کې ګډون کولای سئ. تاسو به پروګرام ته ټلیفونونه راکوي او خپل نظر به څرګندوي، خو په یاد ولرئ چې د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام له پیل سره درته اعلان سي. د ازادي راډیو اوریدونکو، امیر محمد له هلمند په خپل پیغام کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکي: ژوندۍ دی وی اشرف غنی صاحب، او ژوندۍ دی وی نریندر مودی د هند صدر اعظم. یو بل اوریدونکو لیکي چې د ولسمشر سفر هینتا یو ښه سفر دی، ځکه یو خوا پر سوداګریزو اړیکو خبري وسوي او لبلې خوا د هند پوځي مرستي به راجسب کړي. دغه اوریدونکو خپل نه دی نوم نه دی لیکلی، نو د ته باید وایو چې د پوځي مرستو په اړه په دغه سفر کې پر مطبوعاتو کې تر اوسه څه نه دي راغلي، نو موږ څه نه سو ویلای. او زهرا یو اوریدونکو له زابل لیکي، د هند د مرستي مننه کوو، دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دوی د خیر اقدام دی. اوریدونکو تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ، خو په یاد ولرئ چې دا د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، دا تاسو خپل خبرې دي چې موږ در سره شریکو. اوس په ورسو احمد تکل ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
متحد ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایی ځواک ته څلور MD-1513 ډوله هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان د هوایی قواو قومندان د ګارد جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له دې هلیکوپټرو څخه به په کندز، سرپل او بغلان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوری ریاست نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت له فساد سره کلکې مبارزې ته ژمن دی. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند د چرای قمبر په ساحه کې دوه حمله کوونکي هدف ته لرسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغان محصلینو ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکوي. په پاکستان کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیخه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیخه هغه مهال وشوه چې کراچۍ ښار ته روان یو چټک اورګاډي ملتان ته نږدې په شیرشاه ښار کې له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. پام کې ده چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو سره وګوري. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په پام کې ده. د هیلری کلنټن موظفې ډاکټرې په هغلي کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین لخوا خپور شوې لیدي چې میرمن کلنټن روغه شوې او د امریکا د ولسمشر په توګه خدمت ته تیار ده. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې کراماتورسک ښار ته د لومړي ځل لپاره ولاړل.
اوریدونکو اوس پس ما بل همکار سحر ګل امیرزای د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړې.
سلام. د کندهار د سوداګری خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان سیاسي اختلافاتو تر هر څه ډیره سوداګری اغیزمنه کړې ده. د کندهار د سوداګری خونه رئیس فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې کله چې هم د دغه دواړو هیوادونو سیاسي اختلافات ډیریږي نو ترانزیټي لاري ورسره تړل کیږي چې لامل یې د افغان سوداګرو سوداګریستو کې چې ډیره برخه یې تازه میوه او سبزیجات دي لمنځسي. نوموړي د کندهار چمن ترمنځ د لوی لارې وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د غلارې وخت نا وخت د سیاسي نندرو له کبله تړل کیږي چې د هرې ورځې په تړل کېدو سره سوداګرو ته لکونه افغاني زیان وړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونه سږ کال د پوستکو د بیلو ټیټوالي خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی ویان سي مدین پسرلین نن ازادي راډیو ته ویل چې نور هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته چې د پوستکو لپاره یو خه مارکیټ دی، دغه هیواد سره د روستي او سوداګریزو راکړو ورکړو د کمرنګ کېدو په خاطر د پوستکو بیې ټیټې شوې دي. خاغلی پسرلی ویل چې دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو افغان سوداګرو سره په کور دننه د پوستکو د پروسس او فابریکو د ځای برېښنا او بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د نوموړي په خبره د پوستکو د پروسس او تولید د فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د سوداګرو ستونزې حل شي، بلکې د دولت په عایداتو کې به هم لوړوالی راشي او سلګونه بیروزګار خلکو ته به هم د کار زمینه برابره شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1290 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درنی منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بې. یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 330 افغانۍ او یو کیلو غاز 340 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ دوه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، خبرونه مو ادامه لري. دا خبرونه تر درو بجو د پیاد ولري چې په درو بجو به د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. د ازادي په چپو کې د افغانستان د دولت او د دولت مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي خبري کیږي. په دغه پروګرام کې به مو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استاد میلموي او یو داس میلمه هم لرو چې له پخوانیو وسلوالو ډلو سره د سولې د هڅو او مخالفت کوي. تاسو د پروګرام وخت په یاد لري، د درو بجو څخه دغه پروګرام خپرو د مازیګر تر پنځو بجو. تاسو هم پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، او همداراز تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک خپل نظر پرېږدئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه تاسو د ازادي راډیو پر پاڼه پیدا کولای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ټکی ټکی ډبلیو ډبلیو ټکی ازادي راډیو ټکی کام. ورځو کندوز ته. په کندوز کې د ښځو چارو رئیس ویلي چې هلته د ښځو فعالیتونه پراخ سوی دی او د ښځو لپاره امکانات زیات سوی دی. په کندوز د افغانستان د ډیرو ناامنو ولایتونو د تاسې خبرې استه چې د دغه ولایت و امنیتي وضعیت په ورستیو کې نازک سوی او په ځینې سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. خدا چې د دغه امنیتي ستونزو سره سره په کندوز کې د ښځو لپاره د فعالیتونو زمينه څنګه برابر سوي او څنګه پراخ سوي، د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان به په اړه رپورت وړاندې کړي.
د کندز ولایت د شزو چارو ریاست چارواکي وای چې د تیر کال په پرتله سش کال په دې ولایت کې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د شزو چارو رئیس وای دا چې سش کال په دې ادارې کې کمې قضیې ثبت شوې دي، علت دا ده چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې نامنې دي. نو کېدای شي د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنوې له کبله نشي کولای چې اړوند ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندز ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر لازادی رادیو سره په خبر کې وویل چې تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سلوشل قضیه ثبت شوې وي، خو د روان کال په شپږ میاشت کې اته ویشت قضیه په دې ریاست کې ثبت شوې دي. اغلی هولکر زیاته کړه
ماه حمل تا اکنون در سال جاری 28 قضایا را ثبت کردیم که در مجموع قضایا
د روان کال په شپږ میاشت کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اته ویشت پېښې ثبت کړي دي چې څلور د وښلو او ډبولو قضیې او درې هم د وژنې قضیې وې او نورې حقوقي قضیې دي. اغلی نصیبه هولکر په دې ولایت کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي. هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دا چې موږ په طبي عدلي کې ښځینه ډاکتران نه لرو دا د ښځو پر وړاندې ډیره لویه ستونزه ده، او دغه څنګه ډیره مهمه څنګه ده. په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غواړو. په ورته وخت کې په کندوز کې د ښځو د حقوقو یو تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې د اسلام سپېڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکرا نه مني، او دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي. اغلی مبارز زیاتوی
چرا اگر یک اشخاص که مرتکب امی گناه می شوند مرتکب امی جنایت می شوند
که دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار وانخلي. د کارپوهانو په اند باید چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي څو د ښځو پر وړاندې په راتلونکو کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت د خرابوالي څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې هر اونۍ دوی ته د ښځو پر وړاندې د تشدد نوې پېښې ورځي. او اوس دوه دانې پروګرامونه لرو. یو به د سپورت اونیس پروګرام وي چې ورپسې به بیا د کور کلي اونیس پروګرام درته خپور کړو.
د لوبو له میدانه
Over extra cover.
Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبي له میدان سپورتي پروګرام درنو مينوالو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هله چې جوړ او روغ بیاست محترم اوردونکو په دې پروګرام کې به په دې اړه یو راپور واوري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون ته لتیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې بودیجه نه ورکول شوې
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نتونسته که بودجه خود دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه
او بیا بعد د ننګرهار ولایت د سپورت لامیر خوشحال خان حضرت احمدزی سره د ننګرهار د ورزشکارانو د ستونزو پاړه یو مرکه ووري شغلی احمدزی وایي
په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې فوتبال ولایت کې نفاق واچو نفاق اچي او زه پری دی او زی
د سره مليو ملتیا مو کړی افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤل وایي چې لڅ باندې دریو میاشتو راهیسې دوی خپل ځانګړې شوی بودیجه نه ده ترلاسه کړې دا چې دا وضعیت په د لوبغاړو پر سپورتي فعالیتونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه سهاګل امیرزی راپور چمتو کړی دی
د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوی بودیجه نه ده ورکړل شوې دوی وایي چې اوس مهال د فوټبال لوبه په افغانستان کې ډیره د توجه وړ نه ده او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي څو لاسته راوړنې وساتل شي او سپورتي پلانونه عالی شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علی قازاده ازادي رادیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې ستونزې او د اولمپیک د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوی بودیجه ورنکړل شي
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نه
بدبختانه لتیرو لسم یش څخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون خپل ځانګړې شوی بودیجه چې د حکومت لخوا ورته ځانګړې کیږي د یو شمیر شخصي کسانو د لاسوهنې لپاره دغه فدراسیون ته نه ده ورکول شوی
شخصان دست پیدا کنه او به خاطر رشد فوتبال از او استفاده وکنه
د نوموړي په خبره غو بودیجه چې د افغانستان فوتبال فدراسیون ته د فوتبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا لخوا ځانګړې شوی ده د افغانستان د څلور ډیر شولیتونو د لوبغاړو لپاره کافی نه ده په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې تر هغه چې د فوتبال فدراسیون دوی ته خپل تشکیلات او د روان مالیکال لپاره خپل د مصرفونو پلانونه ورونلېږي بودیجه به ورنکړي د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤل همایون خیری ازادي راډیو ته ویل چې له 1992 لمریز کال را په دی خو د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوهم بودیجوي واحد شوی دی او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دی پوره کړی
د 1992 کال په دی خو د افغانستان د فوتبال فدراسیون د شاغلی حمید کرزی د فرمان پر اساس د بدني روزنې ریاست دوهم بودیجوي واحد شو او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دی پوره کړی
خاغل زیاته کړه هر هغه فدراسیون چې ځنګړي شوی قوانین مراد نکړي بودیجه نه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي تل د سپورت په برخه کې لستونزو شکایت کوي او وایي چې دغه ډول اختلافات د دوی پر فعالیتونو ناسم اغیز لري سهار ګل میرزا ازادي رادیو کابل
اوس هم راځو د ننګرهار په لور د یاد ولایت د سپورت لامیر خوشحال حضرت احمدی سره په مرخه کې د یاد ولایت د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبري ورسره شوې ملتیا مو وکړي جناب احمدی صاحب د لوبغاړو اومده ستونزې په ننګرهار کې سدي
د ورزشکارانو ستونزې اومده په ننګرهار کې دا ده چې زمونږ د ننګرهار ورزش ډیر ښه روان او په اول دغه څومره موده چې دوه درې میاشتې شولې د رئیس تربیتی بدنی نوې راغې دغه په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو نفاق اچي او زه پری دی او زی نو دغه ګډوډي دغه د لاسه زمونږ د ننګرهار ورزش هم ګډوډه په دې خاطر چې هر ورزشکار مخکې به توجه ورزش ته کول او هر ورزشکار پاتی پاتی بازی ده لکه د څه مشکلات یې ننګرهار کې جوړ کړ منګ د پاره هغه ورزشکاران چې قهرمانانو چې همیشه د پاره قهرمانيان راوړلې اوس مګر زمونږ ورزشکاران هیڅ نشي کولای چې په ولایتي مسابقاتو کې اشتراک وکړي بل کې کایو اشتراک کوي بل وایي چې دغه مشکلات زمونږ همدغه مشکلات دي
بلې مننه جناب احمد صاحب د ننګرهار په ورزش کې کومي برخې ډیره واده کړې ده
زمونږ یو د ننګرهار په ورزش کې یو د کرکټ لوبه چې واقعت وله دې راکړې دا د غنور رښتیم تر پخوا پورې چې یو پنځم یاشت مخ کې وو قهرمانیان یې غستلې بوکس او فوندو او جیدو کاراته د غنور رښتې ټولې فال رښتې وي او مګر هم تر زمونږ ټول رښتې د سقوط په مخه باندې تو ورزیدلې دي په دې خاطر باندې چې څه حقیقت وسیږي هغه به مونږ ویو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه شخصي خصوصیت زه چا سره نه لرم او مګر هم داسې یو سړی باید دریز تربیت بدني وسیږي چې هغه ورزشکاري دي ورزشکار د حال و احوال نه خبري دا نه وي چې راشي او خپل جیب ډک کړي او بیا نور د ورزشکارانو غم ورسره نه وسیږي. یو میاشتو کې چې دا راغلی دي ورزشکارانو دپاره څه شی وکړه کومه زمینه یې مساعده کړله چیرته ورزشکاران ورسول چیرته یې ولیږل هیڅ د دې کار معلوم نه ده.
احمد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې له افغان حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده او که چیرې دغه ستونزې هوار شي څومره مثبت اغیز به پر ورزش وکړي؟
که دغه ستونزې زمونږ په همدې رقم ته روانې اوسېږي زما خو حکومت نه دا درخواست دی حکومت دپاره چې دې دوی باید داسې یو شخص دلته دریز د تربیت بدني وټاکي چې هغه اول ورزشکار اوسېږي د ورزشکار په قدر پوه شي. خو زه دا نه وایم خو زه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دغسې اشخاص او افراد ورزشکاران د منځه وړي د ورزشکارانو هغه کومه روحیه چې مخکې پخوا دوه کاله مخکې رئیس د تربیت بدني مو د دغې په وخت کې واقعا ورزش ډیر رش کړی و مګر هم زه پلوي نه کوم په خدای قسم تاسو اخرم چې اوس ورزش د دې سړي د لاسه بیخي مخ په ختمېدلو دی. تاسو ګورئ مخکې به هر ورزشکارانو نومونه اخیستل کېد نن یو ورزشکار زمونږ د ډیر د مشکلات د لاسه تخکي وطن پریدي پښتون بل وطن ته په دې خاطر چې دغه شخص د سیاو شخص دی چې هیڅ خپل په هغه کار اصول باندې د ورزش په لار باندې بیخي نه دی تللی نو دغه سړی نه زمونږ دا خواست دی چې دا سړی باید د دغې سنې نه لري چې مونږ دپاره یو صحیح ریز تربیت بدني د افغانستان وټه چې هغه وشي کولی چې د ورزش د افغانستان ته خدمت وکړي بیا زمونږ د ننګرهار نه بلکې ټول ولایتونو دپاره
محترم اردوونکو سره له دې چې ښاغلی احمدزی پر بدني ریاست سخت نیوکه وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلی خیری نظر واخلو خو ښاغلی خیری له خبر کول څخه ډډه وکړه. محترم اردوونکو دا ودې ونې خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه له دې سره ساسي د خبرونه کوربا سباون کاکړ له تاسو اجازه غواړي ژوند مو خوشحاله او د لوبو میدان مو ګرم.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي بيځه ټوکي کومه باندې پایلې لري
سره ناستو اي ورتلې وګلم دی ټوکي کولې سې کودرتي داسې سي په دې سره ولګې د مرمې پورې ته نه وته جاب جاي مل شو تم ټوکاو په دې ټوکي کې بس ولګې
ولزنی خلق داس ټوکی کوي چې د خوبدایو او شخړو لامل کیږي
بی جای ټوکی کوي مسخره کوي اول ټوکی اخر پټاکس بیا جنگ سره کوي دا ټول دې تعلیمي وجه ده
نن فهم دی اکل خبرې کوو په ورستۍ شیبو کې تمثلی ټوټه هم چمتو شوی لم افرشتې مرسل سره وسی قدر من اوردونکو روان شناسان وایي چې ټوکی او خنداوی د انسان صحت ډیره ګټه رسوي هغه کسان چې ټوکی کوي خاندي او نور خندوي ژر نظرېږي خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غوړي هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیت ورپیژني ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت کورنۍ او آن قوم توهینوي، کله ناکله بیا ټوکې دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان پاکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوابدی دی.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حال کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستلې رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته وویل میل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ورنه کړ او ستړي مشې م ورنه کړه، بېرته لاړم. چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ویل تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغې نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو چیه بل ورته وي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتاک وایي چې مشر سړي سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د دې پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما دا اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر وویل چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه ته رانه کشرې، زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یمه یا ټوکې کومه، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم، نو ما خو پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل اوبو را ډکه ما ته در راوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغه قصه هغه ته ورپیا شي. پاته کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندی. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړیږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته هم دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړی باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قواره باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور هم هلته ناست اوسېږي، هغه د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي، سوی چې دوست موږ سره ښه ټوکه وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي، او هغه دوستان او رفیقان سجده هغه ته بد ښکاره شي.
رو راځو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي. په پایل کې خندا خو پایله ژړاوي. د څو تنو خبرې اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکې نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تباه کوي.
ټوپک په لاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکې کوي. هغه قدرتي یا ماشيته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي. د پلی خمرې کې زومه پلیسانو خپل منځ کې سره ناستو ای ورته ولم دی ټوکې کولې. سي قدرتي داس سي په دې سره ولګېد مرمۍ پورې ته نه وته جاب جاب مل شو. там токава дохо каста нависты хоп да ток ки басвала гиз
همدغه چې ما ولیدل په خبر کې همداسې یو نیازای و دوی سین ته تللي وو هلته یو سین ده په نام د اټک باندې نو څلور پنځه ملګري وو هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله تا ورته ویل وایم هغه ورته دي ولاکه مې ورته وی هغه چې ورته شي کړی وو لاندې ور ولوېد وی بړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کس ته وځلی ده بیا دي کې ډېرې بدۍ وسولې بیا هغه ورونه راجک سو بل کاشي وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه داسې مې لیدلي دي چې سړی وو د کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته ویلې ولم دې داس ټوپک ترې خلاصه مړه کړله په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګان د خو ګټ نه لري چا پی پکې مت سوي دي لاسونه پکې مت سوي دي د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راځک چې تمام باندې ولې پرتګال خوش کاو ډب مړې دام ټوکی بیا د وخت په جوار کړل دا د موږ خپل قوم کې دا کار سوي ده دا شو ټوکو نه دي جنجالونه جوړ سوي دي په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کوله په لټفیر کې یو کس مرس هغه نه غاټ جنجال جوړ سوي دا ټوکو نه ډیر شین جوړ سوي دي دا لکه موږ ټوم نه کیږي
ټوپک ورته نیولای و چې ګوره ولمه دی هغه ټوکې کولې هغه ته مخکې مرمۍ تېره کړې وه هغه له یو خورې ورور وشته شیدانې کړ د بېجای ټوکو را پټاکه جوړېږي هغې پښتو یو متل ده وایي ټوکه پلانې باندې پټاکه سوه نو هغه پټاکه معنا ده چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي اول ټوکې اخرې پټاکه سي بیا جنګ سره وکوي دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده
دا غولکنه د لیندې د غولک دې کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړه و ګوتې نه د کاسي خو یاسو ټروپ په دسترګو کې ولاګیدله اوس مصنوعي سترګو ورته یې ده چې شنه چې د ټوکو نه دا یو بل زمونږ په ځای کې بلم داسې کلشنکو ور سره و د چورته نیولې و هغه په دیوال ناس دا غلک په دیوال سره چې ولم دې کوم د ماشه ته ګوتړله په دې شنه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و ټوکو کې مرمۍ به کې تیر و خلاص وشته د ځلوان دې بل مخره واړو نو دا د چې شنه ټوکو د بیا خلینه د ټوکو نه د ټوکو انجام داسې چې اخره بدیو بدبنیو دښمنی وي